مونږ د ابراهیم خلیل الله په باره کې وایو. خلیل وایي جگری دوسته، یعنی مونږ چې ورته خوږ یا د زړه ملګری وایو، د ټولو نه نږدې ملګری. او الله تعالی هغه هسې نه و نږدې کړی، دې خلیل په خپله نه و جوړ شوی. داسې نه ده چې مونږ هغو ته صرف دا وایو یا دا نوم مونږ هغو له ورکړی دی او دا د هغو لقب جوړ شوی دی. په قرآن کې راغلی دی چې الله تعالی هغه خلیل جوړ کړی دی، څومره غټ آنر دی. او دا عام خبره نه ده. مونږ وکتل چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام په ډیرو ازمایشونو کې اچولی و. غټ غټ ازمایشونه لکه ابتلا یعنی بلاګانې په هغو راغلی. او بیا هغو ته وفرمایلی شو چې زه تا امام جوړول غواړم، تا زو رول ماډل جوړوم، زو تا چوز کوم، منتخب کوم. انی جاعلک للناس اماما، دای ورته وې. نو په ازمایشونو کې پوره خطل د دې سره د انسان درجې اوچتیږي، دا انسان د الله تعالی محبوب جوړوي او د دې په وجه الله تعالی بنده چوز کوي. نو موږ له هم دا سبق زده کول دي چې د ازمایش په وخت کې ثابت قدمی پکار ده. موږ له په ازمایشونو کې پوره خطل دي، صبر کول دي، لکه څنګه چې الله تعالی غواړي نو موږ له هغه شان جوړېدل دي. ځکه چې امتحان د همیشه د پاره نه وي، امتحان ختمیږي، لیکن انسان بې صبری کوي. نو دلته موږ ته څه پته لګي چې هغه الله تعالی کله منتخب کړو، یعنی هغه یې چوز کړو. او بیا موږ کتل لکه څنګه چې د هر انسان خواهش وي چې یا الله زما اولاد هغوی هم امامان جوړ کړي. لیکن الله تعالی دا ونه فرمایل چې ای ابراهیمه کوستا اولاد وي خو زه ښه ده چې ته زما خلیل یې نو هغوی به هم پوری وزي. نه، دا الله تعالی یو قاعده ده، قانون دی. وی فرمایل چې څوک ظالمان وي نو نه، که څوک په صحیح لاره نه ځي نو الله هغوی سلک نه کړل. کو هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد هم وي، ټیک ده. دلته پته لګي او په نننی سبق کې به هم موږ ته پته لګي چې د دین په معامله کې دا خبرې کار نه کوي چې زما پلار څوک دی او د هغو په وجه به زه څه جوړ شم. ځکه چې دا د مذهبي امامت خبره ده، د بادشاهت خبره نه ده. چې پلار یې بادشاه دی نو زوی به هم بادشاه جوړیږي. مخکې بیا موږ ګورو چې هغې کله د رزق دعا وکړه، اوله الله تعالی هغه منه کړی و چې د ظالمانو د پاره زما سره خبره مه کوه، هغوی له زه دا مقام نه ورکومه. بیا ابراهیم علیه السلام وی چې دا رزق صرف هغوی له ورکړم چې په تا باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي. الله تعالی وفرمایل چې نه، رزق خو به زه ټولو له ورکومه، دا خو به زه ظالمانو له هم ورکومه. کافر ظالم وي کنه، او د رزق په معامله کې داسې اونه وي، دا خو به زه کافرانو له هم ورکومه. ډېره لویه خبره موږ ته پته ولګېده. او الله تعالی چې کله د امامت خبره کوي نو فرمایي چې دا به ظالمانو ته نه میلاویږي او رزق ظالمانو ته به هم میلاویږي. د دې مطلب دی چې رزق الله تعالی ټولو له ورکوي، کو هغه مؤمن وي او کو کافر وي. کو هغه هر څوک وي، د دنیا نعمتونه الله تعالی ټولو له یو شان ورکوي. خو چې کله د دین لپاره الله تعالی بنده چوز کوي نو هغه قاعده بیا دلته کار نه کوي. د رزق د پاره جدا رول دی، جدا قاعده ده. که څوک فرمانبردار وي او که نافرمان وي، که مؤمن وي که کافر وي که مشرک وي، که هر قسم عقیدې والا بنده وي، که ایتیست وي، الله تعالی ټولو له رزق روزي ورکوي. لیکن چې کله معامله د دین د پاره وي، چې الله تعالی بنده د دین د پاره چوز کړي چې هغه څوک خپل محبوب جوړ کړي، نو هغه الله تعالی هغه کس جوړوي چې څوک متقی وي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ په زړه کې چرته دا خبره رانه شي چې زما جاب ښه روان دی، زما سره ښکلی ګاډی دی، زما لوی کور دی، ما ته ترقیانې میلاویږي. چونکې مال الله تعالی هر څه راکړي دي، نو دې مطلب دی چې هغه زما نه خوشحاله دی، هغه زما نه راضي دی، نو هر څه ټیک روان دي. چونکې دلته راله الله تعالی هر څه راکړي دي، نو هلته به هم زما هر څه ښه وي. نه، دا ضروري نه ده. او چې کله په موږ څه مصیبت راشي نو موږ وایو الله رانه ناراضه دی، الله اکبر، داسې وي که نه؟ نو مونږ ته سپته ده چې مونږ ته نعمتونه میلاویږي چې الله رانه خوشحاله دی او که نه سپته لګي چې هغه وخت الله زمونږ نه ناراضه وي. فرعون ته خو هم ډېر زیات نعمتونه میلاو شوي وو، ولی الله دا غونه خوشحاله وو، او د قریشی مکه کافران غټ غټ سرداران وو، ولی الله تعالی دا غوی نه خوشحاله وو. دغه شان د قارون سره هم ډېر زیات مال وو. نو زمونږ په زړه کې اکثر داسې خیال راشي چې کله په مونږ باندې څه مصیبت راشي او چې کله ښې ورځې وي، نو مونږ وایو چې الله تعالی رانه راضي دی. نو دا خبره د ذهن نه لرې کړئ. کیدی شي چې تاسو په څه مصیبت کې او الله درنه راضي وي، او که تاسو چېرته په خوشحالۍ کې او الله تعالی درنه ناراضه وي. دا د انسان په عمل باندې منحصره ده. نو په نعمتونو باندې مه دوږه کېږئ، په دې خبره مه خوشحالېږئ چې زما هر څه ښه روان دي نو هر څه ټیک دي. د دې مطلب دی چې زما منځونه به هم لازمی ښه وي، زما هر څه به صحیح وي. ګنی څه مصیبت به راغلی وو، خلک څومره په مصیبتونو کې دی، او زما هر څه ښه دي نو هر څه ټیک روان دي. هر څه زه ښه کوم، ما ته د هیڅ بهتری ضرورت نشته. نه، دا د ذهن نه وباسئ، ټیک ده؟ او بیا ګورئ، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خانه کعبه جوړوي. الله اکبر، څومره جور والی دی په دې دعا کې. ربنا تقبل منا، څومره ژوره ده، څومره غټ سبق دی زمونږ دپاره هم. او چې مونږ دا خبره یاد کړو، ربنا تقبل منا، چې کله هم تاسو څخه کار کوئ نو ضرور وایئ چې ربنا تقبل منا، ټیک ده؟ اکثر خلک وایي چې ولې به نه قبلېږي، ضرور قبلېږي. نه، داسې هیڅوک نشي ویلی. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام داسې لویه کارنامه کوي، او دواړه پیغمبران دي، دواړه پلار او زوی نبیان دي، او عام مسجد نه جوړوي بلکې کعبۃ اللہ جوړوي، او په خپلو لاسونو باندې خټي او ګټي اوچتوي. دا څه وړه خبره نه ده. په ځمکه باندې د ټولو نه مقدس ځای جوړوي. مونږ خو چې په مسجد کې چرته چنده ورکړو نو هغه راته ډېر غټ کار ښکاري، او ولې به دا نه قبلېږي؟ مونږ خو مسجد جوړ کړی دی، صرف په پیسه ورکولو باندې مونږ داسې خبرې کوو، او هغوی په خپلو لاسونو باندې تعمیر کوي، او دومره غټ نیکی کار کوي، او بیا هم یریږي چې ای الله دا قبول کړه. نو مونږ له هم پکار دي، کو ډېر غټ کار هم وي نو چې دا دعا غواړو، ځکه چې شیطان په زړه کې دا خوش فهمی اچوي چې دا کار به ولې نه قبلېږي، او نعوذ بالله د هغوی په نیتونو کې چرته فرق راتلی شي د دومره غټو پیغمبرانو، بیا هم هغوی دعاګانې غواړي، او زمونږ په شان د خلکو به څه کار وي؟ زمونږ څه نیتونه دي؟ نو دا خبره یاد وساتئ، کار کول غټه خبره نه ده، د هغې قبلېدل غټه خبره ده. ګنی نیکیانې خو به منافقینو هم کولی، نیک کارونه خو کافران هم کوي. چې څوک الله نه مني نو هغوی هم نیکیانې کوي. ګورئ نه چې څومره چیریټي والا کار کوي، د خلکو په کار راځي نو هغوی هم کوي. نو اصلي خبره دا نه ده چې مونږ نیکی کوو، اصلي خبره دا ده چې الله دې زمونږ نه قبول کړي. چرته هم په خپلې سنیکۍ باندې دوکه مه خورئ، ټیک ده؟ مونږ ته نوی پته چې کوم ځای ریاکاري کېږي، چرته په کې لویي راځي، هر څه راتلی شي. او بعضې وخت داسې هم وي چې د کولو په وخت کې هر څه ټیک وو، او د هغې نه پس څه چلو شي چې بنده په چا احسان جتا وکړي یا څه بل څه، او عمل یې ضایع شي، د اعمالنامې نه ایرویس شي، ختم شي، څوک ګرنټي ورکولی شي؟ الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې متقی خو هغه دی چې کله هغه د نیکۍ سوکار کوي نو د هغوی زړونه رپیږي. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې هغوی نیکی کوي او زړونه یې رپیږي، ولې؟ په دې وجه چې هغوی ډېر ګناهګار وو نو ځکه یېرېدل. لکه مونږ هم دا سوچ کوو کنه چې پته نشته چې غریبانان ګناهګار دي نو ځکه یېرېږي، چې پته نشته چې زمونږ دا نیکی به قبوله هم شي او که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای د صدیق لور، داسې نه ده، دی پرهیزګار دی، متقی دی، خو بیا هم دی یریږي چې پته نشته چې د الله په نزد باندې به قبوله شوي هم وي او که نه. سبحان الله لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام و الله اکبر وړوکي نیکي هم قبول شي کنه نو د هغې سره هم بنده بخلې کیدی شي او غټه نیکي هم که قبوله نشوه نو هغه بیکاره ده. بیا د نیکۍ لویوالي یا وړوکوالي ته نه دي کتل پکار، دا وګورئ چې اخلاص پکې څومره دی او د هغې فکر کوئ چې الله تعالی یې قبوله کړي. په خپله نیکۍ باندې دوکه مه خورئ، ټیک ده؟ چې کله بنده اعمالنامه کلاو کړي نو هغه وخت به ورته پته ولګي چې هغه نیکي شته هم او که نه، نو د هغې نه مخکې یو کس هم نشي بې فکره کېدی که ډېر غټ کار هم وکړي. نو ابراهیم علیه السلام څنګه د خپل اولاد دپاره دعاګانې غوښتې وې چې ای الله ومن ذریتنا امه مسلمه لک، څومره ورسره د خپل اولاد فکر دی. په خپله هم هغه فرمانبردار و او د اولاد ورسره هم فکر و، خپل ځان له هم دعاګانې غواړي. وجعلنا مسلمین لک، داسې نه ده چې مونږ خو په خپله نیکیان یو. ځینې خلک وایي چې بس د اولاد دپاره کوو، خپل فکر نه کوي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اول خپل ځان د اور نه بچ کړئ. د مور سره خپل فکر نه وي چې زه د الله فرمانبرداري وکړم. د چا سره چې خپل فکر دی د هغوی خبره نه کوم، بلکې د چا سره چې فکر نشته نه په خپله قرآن پاک وایي نه د منځونو پابندي کوي او نه د الله تعالی په احکاماتو باندې ځان پوهه کوي، خو هغوی دا غواړي چې اولاد میدی ډیر نیک وي. نو داسې څنګه کیدی شي چې تاسو اولاد نیک غواړئ؟ نو اول خپل اصلاح وکړئ، په خپله فرمانبرداره جوړ شئ. که چېرې تاسو په خپله 100% کوئ که نه، نو ستاسو اولاد به 50% کوي. یاد ساتئ، اولاد د مور او پلار نه یو قدم شاته وي، او که چېرې تاسو په خپله 50% یې نو اولاد به څنګه وي؟ بیا او هغوی مخکې وایي وجعلنا مسلمین لک، ای الله مونږ فرمانبرداره جوړ کړه د خپل ځان دپاره. نو ولې هغوی د مخکې نه فرمانبرداره نه و چې ځان له دعا غواړي؟ نه، په فرمانبردارۍ کې مونږ زیات کړی الله. مونږ وایو که نه چې مونږ مسلمانان یو، نور څه وکړو؟ دا خو ابراهیم علیه السلام دعاګانې کوي، هغه وایي چې ای الله مونږ مسلمانان جوړ کړی، فرمانبرداره مو کړی، او مونږ وایو چې نور څه وکړو؟ مونږ خو الرډي دومره هر څه کوو. نو په فرمانبرداری کې مو زیات کړی، او دویمې څه مطلب دی؟ په فرمانبرداری کې دوام، یعنی کنټینیویشن. نن خو فرمانبردار یو خو سبا چلیدلی دی، لیکن څه پته لګي چې سبا له د پټنۍ نه لرې شو؟ ای الله مونږ فرمانبردار وساتې، دا مطلب دی، پوه شوی؟ اوس په نننۍ آیتونه ګورو. د آیت 132 نه واخله د 141 پورې. ووصى او وصیت وکړو بها، سره د دې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام د څه وصیت یې کړی و؟ وصیت څه ته وایي؟ تاکید ته. او خاص طور دا د مرګ په وخت کې کیږي، دې ته وصیت وایو مونږ، ځکه چې ډېرې تاکید والا خبرې وي. لکه مونږ چې وایو چې دا زما د مور وصیت و، هغې دا خبره د مرګ په وخت کې کړې وه، دا یو ډیر اهم نصیحت وی. نو هغوی وصیت وکړو، ابراهیم علیه السلام هم خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام هم خپل زامنو ته. یا بنی ای زما زامنو، ان الله اصطفى لکم الدین، بشک الله تعالی ستاسو دپاره دین خوښ کړی دی. الله تعالی ستاسو دپاره دین په خپله چوز کړی دی. او هغه دین کوم دین دی؟ یهودیان وایي چې زمونږ دین صحیح دی، عیسایان وایي چې عیسائی جوړ شه نو په صحیح لاره به شي. په تیرو آیتونو کې مونږ ویلي وو، او نن به هم په مخکې آیتونو کې مونږ وایو، هغوی خو وایي چې زمونږ دین چوزن دین دی. مونږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ دین دی چې الله تعالی چوز کړی دی؟ دا مونږ څنګه ویلی شو؟ او ګورئ چې په قرآن کې کله یوه خبره راشي نو د هغې وضاحت په بل ځای کې هم وي، یعنی یو آیت د بل آیت اکسپلینیشن کوي. الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دي ان الدين عند الله الاسلام دا الله پنز اس دین اسلام دے او دا خبر ایوازی حکڑا پا سورت آل عمران کی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين آیت نمبر 85 چی سوک بل دین دا اسلام نا علاوہ دا اللہ پا مخکر آوری نو هغب هرگز نا قبلی گی دا هغونا اس اسلام را غلی دے دا قرآن نازل شو نور دیدونا پا خپلو خپلو وقتونو کی صحیحو ٹکو دا موسیٰ علیہ السلام دین پا خپلو رزو کی صحیحو دا شان دا عیسیٰ علیہ السلام دین پا خپل وقت کی صحیحو لیکن چی کل اسلام را غی نو اس سوک دا نشی ویلے چی ټول دینونه صحیح دی زین خلق وائی چی من قدر طول مذهبون والاو سر خگل ملیو پا من کی سمر برداشت دی نو خبر دا برداشت نده قرآن وائی چی اللہ تعالی ستاسو دا پار دین اسلام چوز کرده دی یعنی پا طول ادیان کی اسلام دین خوخ کرده دی ان الدین عند اللہ الاسلام دا اسلام نا علاوہ بل دین نشتا نو پا دی که خود برداشت خبر دنا اس نور دینونا اکسپایر شو اکسپایر شی تاسو خوڑل نغواڑی فورنی پا گاربیچ کی واچوی او دین مو اکسپایر خوخ دی هغه په خپل وخت کې صحیح وو خو اوس نه دی ځکه چې اوس الله تعالی اسلام چوز کړو اوس ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام وصیتونه کوي او هغوی خپل اولاد ته د کوم دین په باره کې نصیحت کوي هغوی د دیني حق خبره کوي او هغه همیشه اسلام وو ځینو خلکو خپل دین لبیا د یهودیت نوم ورکړو چا ورله د عیسایت نوم ورکړو او تاسو ته پته ده چې د آدم علیه السلام نواخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټول دینونه د اسلام دینونه وو یعنی توحید ځکه چې اسلام د توحید درس ورکوي توحید د ټولو مذهب وو اوس دې ته تاسو اسلام ویلی شئ نو هغوی ټول په اسلام باندې وو د ټولو بنیاد یو وو ها شریعتونه جدا جدا وو د چا روجه د سحر نه د ماښامو پورې وه او د چا د څلوېښتو ګنټو وه د چا مونځ یو شان وو او د چا بل شان دغه شان د نکاح او طلاق په احکاماتو کې لږ فرق راتلی شي لیکن بیس خو د ټولو یو دی نو هغوی هم خپل اولاد ته د څو خبرې وصیت کړی وو او دلته مونږ ته پته لګي چې خپل اولاد ته ویل پکار دي چې ګورئ الله تعالی ستاسو دپاره دا طریقه خوښه کړې ده ستاسو دپاره دین اسلام دی د دې نه اخوا بل دین چرته اکسپټ نه کړئ فلا تموتن الا وانتم مسلمون متى سمړکې گئی الا مگر و په دې حال کې چې انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان یې یو وی فعلی امر چاله د یو کار حکم ورکول او بل وی فعلی نهی څوک د یو کار نه منع کول لکه چې مونږ چاته وایو چې مه کینه مه پاسه مه ودرېږه نو دا سودی دا فعلی نهی دی دلته فعلی نهی راغلی دی فلا تموتن متا سمړ کېږئ مرګ خو د چا په اختیار کې نه وي چې کله څوک مړ کېدل غواړي نو مړ کېدی شي او چې کله څوک مړ کېدل نه غواړي نو نشي مړ کېدی مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې یعنی څه مطلب شو نمبر ون په دې حال کې مړ شئ چې تاسو مسلمانان یې ټیک ده اوس به درته زه د دې اکسپلینیشن وکړم نمبر ټو چې تاسو له په داسې حال کې مرګ راشي چې تاسو فرمابردار یې د الله تعالی ځکه چې د مسلم معنی څه ده فرمابردار چې چا خپل ځان الله تعالی ته حواله کړی وي ځان یې سبمټ کړی وي لکه مونږ چې وایو چې خپل سر یې ټیټ کړی دی ځان یې ښکته کړی دی چې زما خپله څه مرضي نشته مرضي صرف د الله ده نو هغه وي مسلم صرف په نوم باندې بنده مسلم نشي جوړی دی چې زه مسلمان یم ځکه چې ما وې حقیقي مسلمان څوک دی هغه خو هغه کس دی چې څوک الله تعالی ته ځان ښکته کړي ځان سبمټ کړي نو هغوی څه وصیت کړی وو چې تاسو مړ کېږئ ما مګر په دې حال کې چې تاسو فرما بردار یې نو اوس خبره دا ده چې مرګ خو زموږ په لاس کې دی نه چې مونږ مسلمانان مړ شو نو د دې نه څه پته لګي یعنی هر وخت په داسې عمل کې اوسئ چې تاسو له مرګ راشي نو هغه فرما برداری والی یعنی خپل ټول ژوند د الله په فرمابرداري کې تیر کړئ. داسې څو کار مه کوئ چې کوم مرګ در لراشي نو چې هغه د فرمانبرداري وي، یعنی چې د مسلمان مرګ وي. دا خبره هغوی د تاکید سره د وصیت سره وکړه، او د فلا تموتن وانتم مسلمون نه پته لګي چې ټول عمر د فرمانبرداري ژوند تیروئ، ځکه چې مرګ خو هر وخت راتلی شي، هغه خو د انسان په اختیار کې نه ده. دا پته نه لګي چې سبا راځي، بله ورځ راځي، یا لس کاله پس راځي. دا هم پته نه لګي چې په کور کې راځي که په سفر کې راځي. دا هم پته نه لګي چې د بیمارۍ په حالت کې راځي او خو په روغ حالت کې راځي، په څو حال کې راځي، هیڅ پته هم نه لګي. نو چونکې دا پته نه لګي، نو بیا انسان له پکار دي چې هغه هر وخت د فرمانبرداري ژوند تیروي. یو شیخ بله ورځ لکچر ورکوه او ډیر خلک وو په کمره کې، غټ غټ علما یعنی سکالرز هم په دغه وخت موجود وو. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي، خوږې خوږې خبرې بیانوي. په دومره وخت کې هغه وایي چې لا اله الا الله، او په یو منټ کې د هغه سر شاته لاړو او وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ګورئ هغه خبره ده کنه چې په کومو کارونو کې بندن ختی وي کنه، نو د هغو مرګ په هغه کارونو کې راځي. کچری تاسو د الله په فرما برداری کې لګیدلې، نو مرګ به هم انشاءالله په دغه حال کې راځي. تاسو ګورئ چې ځینو خلکو له مرګ د سجدې په حالت کې راشي، او زموږ د ټولو دا خواهش وي چې موږ له مرګ راشي او موږ قرآن وایو. انسان سوچ کوي کنه کله کله، نو دا هله کیدی شي چې بنده هر وخت په ښه حالت کې وي. داسې نه ده چې بنده چرته کله کله قرآن کلاوهی یا په رمضان کې راواغستی شي. داسې نه ده چې انسان سره د مونځ فکر نه وي او هغه دی د سجدې په حالت کې مړ شي، داسې نه وي. نو که چېرې ستاسو خواهش وي چې ماله د مرګ په داسې حال کې راشي، د هر بنده خواهش وي او امید دی چې ستاسو به هم دا خواهش وي چې ای الله زما زړه غواړي چې داسې مرګ راشي، نو بیا به په هغه کارونو کې خپل ځانونه ولګوئ. او کوم خلک چې داسې ځایونو ته ځي چې هلته هغوی نه غواړي چې هغوی له د مرګ راشي، نو هغوی یریږي نه، ځکه چې د مرګ خو هیڅ پته هم نه لګي. خو هلته د مرګ فرشته راشي نو څه به وشي؟ نو داسې ځایونو ته مه ځئ او داسې ځایونه اوایډ کوئ چې تاسو نه غواړئ چې ماله دلته مرګ راشي. مثلا د شراب په مجلس کې، ولې تاسو به غواړئ چې ماله دلته مرګ راشي؟ په سینما کې د فلم کتو په وخت کې تاسو غواړئ چې هلته تاسو د مرګ راشي؟ او دلته کې دا خبره نه کیږي چې دا خبره جایز ده او که ناجایزه ده. زه تاسو له د موویز خلاف فتوا نه درکوم. د هر انسان دننه یو ضمیر وي چې هغه بنده ته وایي، نو تاسو وایئ چې تاسو داسې مرګ خوښوئ، یا چې په کوم ځای کې ګډاګانې وي، تیز میوزیک وي، جنکۍ ګډیږي، او هلته خدا نخواسته ما له مرګ راشي، نو بیا ولې نه؟ همیشه بنده دې خبرې تیاری کوي چې مرګ خو په هغه ځای کې راتی شي، او زه نه غواړم چې ما له دې مرګ په داسې ځای کې راشي. داسې ځایونو ته مه ځئ، په داسې مجلسونو کې مه کینئ، ځکه چې څنګه د بنده ژوند وي نو هم هغسې د هغه بنده مرګ وي. دا په حدیث کې راځي، او چې کله د هغو مرګ وي نو په هغه حالت کې به هغه راپاسي. یو عمرې کولو والا یا یو حاجی چې هغه د طواف په حالت کې وفات شي، نو هغه به د قیامت په ورځ تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک بوایي، سبحان الله، څومره خوش قسمته به وي هغه. او که څوک په یو غلط ځای کې وي چې هلته هغو لتلل نه و پکار، نو هغه به بیا څنګه راپاسي؟ هغه کار به کوي او راپاسي به بیا. نو بیا د انسان سوچ وکړي چې هغه د ځان دپاره څه غواړي، او هغه څنګه په حشر کې پاسېدل غواړي. مونږ وایو چې څو شو، هغوی خو هسې هم د لږ ساعت دپاره ځي. نو تاسو ته څه پته ده چې په لږ وخت کې څه کیدی شي؟ اچانک مرګ راشي، هیڅوک هم څه نشي ویلی، که هغه بوډا وي او که ځوان وي. هغه دا نشي ویلی چې زما د دنیا نه د تلو وخت کله راځي. نو همیشه د فرمانبرداري په حالت کې اوسئ. کچری تاسو غواړئ چې زه دې د فرمانبرداري په حالت کې مړ شم او د فرمانبرداري په حالت کې دې راپاسم، نو ضرور خپل اکشنز طرف ته ګورئ. او چې کله درنه څه غلط کار کیږي، نو سوچ کوئ کوچری په دې حال کې مرګ راغی نو څه به وشي؟ ضرور سوچ کوئ، ټیک ده؟ نو هغوی څومره ښکلی وصیت وکړو. هغوی وی چې اے زموږ بچو، چې تاسو له مرګ را نه شي مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. دای نوې هغوی ته چې ټول عمر ته الله تعالی فرمانبرداری کوئ.